نه بجې شپې احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سر په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د یو شمېر رسنیو د راپور لمخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي فضل الرحمن د اکشن بی پروس د یو پلاوی په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې د راپورونو له مخې مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره د سفر پیل کړی دی پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپل د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پورې یو پوځ رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي دې سرچینو چې د امنیتي بلوڅاتو له امله د نمونو له یادولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین دوه نیمې بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه په هرات کې د طالبانو امنیت قمندانۍ تر اوسه د ملکیانو د پکېدو خبر نه دی تایید کړی خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی په دې خبر پانه کې ویل شوی چې یو تن د دې پېښې په تور نیول شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته له مهال ویش سره سم ټاکل شوی دی چې دا هوایي چلند هر ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې له بهر کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلې دو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي د افغانستان او هند ترمن سبا د کرکټ په شلو ورلو بکې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي دا لوبه په کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاد شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوي یاد شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لپیدي زغاړه کې وکتل دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیر ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډیرېدو غوښتنه وکړه حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي نن د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته ولاړ او د هغه هیواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره یې وکتل زیلینسکي تر دې وار لمخه نه اعلان شوی سفر مخکې پر خپله اکسپانه لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یو برخه ده دا خبرونه اسدی راډو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په روسي کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوی اندیشنه څرګندوي
نه سرپناه لرو ډیر په بد حالات کې موږ پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل
او سمنی ول هغه د څخه راشار شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته دی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې مشت یو څمر افغان کډوال ادعا کوي چې امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی دی د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په جماعت کې دینی کتابونه او قران شریفونه ته اور ورته شوی دی کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول به تعلیم پاتاسو مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان ته له پاکستان څخه نشوي نیوي سلنه کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري آی ویم په یو راپور کې چې تیر ورځ نا وخت خبر شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ل زرګونو راستنه شوی کډوالو سره خبرې کړې او د هغوی اړتیاو ته په کتوې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات اکرام الله اکرام پور راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بیا اسناد کډوالو د وستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي پسلو کې ستنې شوی کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی ویلي په تیر ډسمبر میاشت کې په شوی سروې کې موندلی چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپنا او نقدي مالی ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,01 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلی چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه او زیات یعنی 3% مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د ملمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیر ورځ اول چې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر لمیاشتې د روان کال د جنوري تر ومی له 3,13,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی وای چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
خو سیمه یو له هغه څخه را شړل شوې او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، اغوستل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسې یخني ده، نه اسوبنې زایشته ده، نه دا زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نه سرپناه لرو ډیر په بد حالات کې مو پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي مالات خراب ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نږدې یو میاشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
افغانستان ته مولا پاکستانه د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي د دوی په وړاندې امنیتي پیښې ورستر بلې مخ په زیاتې دوی، خو د دې له خاطره چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د پنجاب ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو وهل شوې. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پیښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه په ټکو یې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هیواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغاني کډوالې ښځې په چاړو وهلې دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د دې مېرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلې دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټرسیکلی کې نه فهم کی بوت
نو په هی ګوڅو ګوزما مېرمن نو یو بل خزه چې ور سره وو زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وتلې وي او خلک راغلل په موټرسیکل سپاره او زما خزه ور سره بل مېرمن یې په چړو وهلې. درې چړې یې خور وهلې وو، دوه چړې زما خزه وهلې. خو د دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه، ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تطلو.
نو موړای وای چې د یادو مېرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاحي ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثر د مغل خويندونه موبایلونه اخیستل شوی دي، اسناد تر ویل شوی دي، د سکولونه تر اخیستل شوی دي، وهل شوی ټکل شوی دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورت ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خدوی سره د پاسپورت او د ویزو نشټوالی دا قانوني اسناد نه لري. بل کچیر ته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیس لخوانه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونه ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافه والی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ماته مخ ته راغلي دي او پوښتنه یې کړې چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و، بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشته افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل.
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم.
یو کال کېږي چې له افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولای چې پولیسو ته واشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کیږو، هیڅ نه پوهیږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي خوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانه جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,500 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د اور لګیدنې له امله لسکونه جل د قران کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسولین وای چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جماعت کې لسلو زیات قران کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوې دي. همدارس د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان محمدی منل چې په یاد اور کې د قران کریم لسلو زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوې دي. خو د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه پورز د مرغومی په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لگاولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور هم ته شوی. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی و، پولیس ورسېدلی او اور یې خاموشه کړی و. د اور لګیدو په تړاو باندې د یاد ولسوالۍ د مسلمین له طرفه 15 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې لسلو زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او شمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسولین وایي په یاد ولایت کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او شمنیو توکو مرسته وکړه. د شانتی مؤسسې مسول انجنیر محمد طیب ملکزی د مرستې د نوعیت او پرید شوی لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوی چې تقریبا یو لس قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د سالور سو فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوخت چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو خو وايي مرستې کمی او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اکبر
موادو باندې مونږ دونه زیات خوشاله یو چې په کال کلونو کې مونږ سره هیڅ داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې مونږ سره وکړ. نو مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې آینده د پاره هم مونږ سره دغه څه دوامدار همکاري او کومک مونږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو وچکالی او بیروزګاری زورولی نو مرستندوی ټولنو ته پکار دی چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا څلور سو بې وزلو او بې وسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځنی ختیځ د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فريد سیال پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرونه په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو اسرایل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونه په وروستۍ ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې له کبله یې په سلهاو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ ولاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په غزنی کې اکثر کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او له هم خپل اساسي حقونو څخه به برخې دي. دوی وایي د کوچانو د سرځایونو غصب، شوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشټوالی، د حج صحیمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یو لس کلنه کوچۍ شپننجلې پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما د ارمان چې زه ډاکټر سره خپل کوچان په څه چیز مات وته وکم. دا ما ارمان دی،
د دې ارمان دی چې زده کړې کړې وای، ډاکټر سوي وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوون کې د انجلې له ناهیلي ژغ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیرای ګرځنده کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د سرځایونو غصب، شوونه او روزنه، د روغتیایی کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیه نورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي.
تیر نظام کې هم موږ دا خواهش ډېر کړی وو، دا کوشش م ډېر کوو چې موږ ته باید شراکت راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي، او موږ باید سهار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبندې یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینې دی اوس په سلو کې اتیا پیصد خلکو کرلې دي او دا شل پیصد پاتې دي. په هغه کې مروره دی مالونو سرجینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو. مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایه ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د سجی رادیو د دې سات په خبرون کې وړاندې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوست خوست مخه کو د خوست مرکز اړوند د خرڅنیو د غرنیز سیمه اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وای د بیکاری د لاسه په نشټي غرونو او غونډیو کې د آبادوی لپاره تیج راباسي، خو په مزدوري د دوی د کورنۍ او اقتصادي اړتیاوینه پوره کیږي. د خرڅنیو سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته لشار شاو خوشل کیلومتر لري پراته ده. نور حال د نجیب الله لو خیل پورا پورک.
د خوست مرکز اړوند د خرسینو د غریز سیمې اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وایي خلک یې اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاو بې برخې دي. د خرسینو یو اوسیدونکو عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې بنشته یو کده خطاب خوشوي د لیر سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیه هغه غره کې ولاته مشمون ولا سبق یې د پښې دریم پښې سي.
د خوست د خرسینو په ګډون ډیوران کرخ سره لګیدلې یو شمیر غریزه سیمې شنه او هواری تیګلری چللسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلا او آبادی په تهدابونو او آبادی کې کار اخلي. خو د جبل پل کاو د اوس پنې د پتریو په واسطه د تیګو استل نه یوازې ګراندی بلکې مزد د زحمت او خواري هغه لګه برخه هم نه جوړوي. د خرسینو یو بل سیدون کې غفور شاه وایي
د تیګو تقریبا 2000 په دسم کول ندير باز د تیګو کې لګیاي چې اوس 2000 څلورشتم نه ورګدم چې لګیاي د تیګو دی وباسي واسه دا کاروبار دی. خو دا سخت نه وځي دا سپېتی دی دا جبلون دی بدای وسی جک ورکی دا غټ غټ تیګو ته دا متوي ورزنه کلا نیم موټر وخی کلا دریو زکی یو موټر وخی په دوا ذریقہ سنه
کاسام په خرسینو کې په خوایو رختیای کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول خو په تیرو جګړو کې ویجاړو فعالیتونه درېدلي چې له همدې کبله د اوسیدونکو رختیای ستونزې ډېرې دي. د خرسینو یو بل اوسیدونکو محمد ولی شاو ویل
داخل خرسین چې دی دا وشه چې درې څلور سوه کړی وي نو دا نن سبا حالات کې د ماشومون یا زنانه دغه پوره یا د خرسینو کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یک تدریمی یا بازور تا لورشی یا شبخانه تا یا دی لکان کلینیک تا لورشی مکتب کمر سر تا یا گربز کلینیک تدریمی.
د خو ځای مسؤلین وایي چې په تیر کې له جګړو زیانمنې سیمې یا هغه ځایونه چې په خوا په کې رغنیزې چارېنې دي ترسره شوي دوی لپاره په لومړیتوبونو کې دي. د خوست په ولایت کې د خرسینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند یې له ستونزو او کړاوه ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتای کړی دی. په اعلامیه کې دا غو افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللی دي څه باندې 4,300 او 900 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې سره په خبرونه کې مو په یو راپور کې دا واوریدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري. حکوم افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی نو مور ور د حکومت سره مرستو په سلام.
می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده. 3,000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو. تر ننه پورې د درو میشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان.
سلام علیکم تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارانو ته خدای دې وکړي چې شو او روغ وایس. زموږ شکایت دا دی چې د انټرنیټ به ارزانه سنوري نه دا انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه دا خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا ته 1500 افغانۍ نه بسېږي ما واټس اپ ته 1500 افغانۍ د 2000 کلدار کېږي چې کاروبار نه دی لسر په کاروبار نه دی. نو بار سړی سو کې 2000 کلدار 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسې زموږ تر مشرانو پر ورسې چې انټرنیټ ارزانه کې د افغانستان خلک ډیر د انټرنیټ سره عذاب چې ګران دي.
ازو ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت څنګه ولسوالۍ ما نو هیله مده ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې موږ کوم دا هیله در سره کړل د دې رجوی کار کوم ته داس سلام کوم او دا هیله لرو علمون څنګه ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او نه ویشت دقیقې دي. ازادي راډیو د ماښام له وو د سهار تر او بخښې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. البته د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې تاسو اورېدل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستلی شئ چې څلور ساعته په ترس کې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شئ، او د ازادي راډیو په ویب سټ کې یو شمیر ویډیو راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هغه واوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې کچرته تاسو سرور ښکاره کړی، ډیر پزړه پوری مطالب به هم تاسو لاسته درشي. مخکې تر دې چې د سپورت نیوز پروګرام خپور کړو، لاند خبرونه. د یو شمیر رسنیو د راپور لمخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلې دي. دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په هرات کې سیمیز سرچینې وایي د طالبانو پر یو پوځي رینجر د لاسي بم د خورځېدو له امله نن و ملکان ټپیان شوي دي. طالبانو امنیت قمندانۍ تر اوسه د ملکانو ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی، خو ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د طالبانو ته زیان نه دی اوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې ناشته. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې د هوایي چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ ښاړه کې وکتل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبله میدان په دی ونيز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوريزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نور سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د نولس کلونو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي، خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کولپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دا لاملونه چې د منګال کان هغه کې
پر نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که اگر اختیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغه فیصله په کار و چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري؟ د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو، را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د هندستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ بعد روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنځشنبه په ورځ د هند په قربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 16 نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي، او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکی مسایل ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ونډه کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسایلو ته راسو نو تخنیکی مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاست بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به سره کم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلې لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټولو کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګوئی کولای شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي، لا غذایي نصدا یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي، یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش په ګراوند کې کوو، نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکي هندوستاني دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's good
the duo malgoro hiwaduno tarmans the lobo lomrei lade the chi wagdi the cricket pra khamina aw jazba lari dwaro lobdali dini makhkash aw ghashtali lobghaadi lari kad de lobo lopara the lobo per condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړه درجه ل 100 تر 1500 سانتیګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتنځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ چوونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډیره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ چوونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي، روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غشتلې ده، خو مهمه ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دوړ لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنی سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلې وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورت کې درته خپرېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمانی لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې موضوع د ارزونې لپاره یو کمیټې ته دنده سپارلې و چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلان خبره کړې و پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان لدې عمل بندیزونه لګولي و چې د خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاس لیکول وړاندې کړو. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د بریښنالیکونو له لارې دوی ته مراجعه کړې او له دوی غوښتي و چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوی دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاس لیکول وړاندې کړو نو تر بیا لاس لیکول وروسته به د جریمې په توګه یو اندازې معاش ګرځول کیږي. دغه راز ویل شوی مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکړدګۍ پر اساس ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به د اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کی. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف لقاول لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او یاډونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کیږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لامل نشي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډیر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال په ډیره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې سلامان سره نشي چې لامل اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره خپل اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره اساس ولې هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورته د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته کو وګورو او وکتل شي باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروسته اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، دا کین وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګوري معلوميږي کې دي شي مخ کې شي کې دي شي وروسته شي په کټګوري کې او دوی به اوس کانټراکټ هم ساين کوي. په خو دوی کانټراکټ څخه ځان وسته اول چې موږ افغانستان د پر لوبيګو زیات شمیر لګونه چې په خو به دوی کوله هغه مر لګونه به دوی نشي کولی یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې تر سره کوي نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ بر لاسه ده
خغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع لپاره تر پای ګونګوه هغه زیاتوي
زما په معنی لکه څنګه چې په لومړی کې د هغه کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو لمخه په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه همدغه سي څنګه به دغه بندیز لری کړ دا هم ګونګه ده خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کارو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د کرکټ بورډ د حیثیت اې عادی لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره څه بدبختانه په بیل بیل کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لګونو کې لوبې کولی هغه د افغانستان کرکټ ته بدبختانه ډومېسټک کرکټ ته د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښ باندې قایل نه وو کوم ارزښ باندې چې دوی لګونو ته لګونو سره د شو قراردادونو ته غوښمنو
د وایلو د چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګول بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه وایل خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي
پروان 2023 زیږدیس کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي یا د سیالۍ په امریکا او ویسټ انډیز کې وي افغانستان هم د یاد سیالۍ برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی ده دا چې یاد سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فریدي سیالو
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندی او د لوبو نیټه په ډاګه شوې د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټه خبر کړی دی د ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز نیوزیلند یوګاندا او پی ان جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی شلوریز نړیوال جام د جون په نومړی د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي افغانستان خپل نومړی لوبه د جون په دریمه له یوګاندا په ومه له نیوزیلند په دیارلسمه له پی ان جی او په لسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټون کې لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې دریو په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې و چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځل په 2000 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې و د دویم پړاو اتلولي پاکستان د دریم نهم پړاو انګلستان د څلور مشبګم پړاو ویسټ انډیز د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې لوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریز سیالیو لوبلړۍ پیل کړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړې کې پایلوبې ته ونه رسېدل یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي د یادو سیالیو افغان نولس کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده د خبرونې په پای کې درته خبرو د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر ایسٹرون کیپ او جوبرگ سپر کنگز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر خو د ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کیرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نېټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او ظاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې ظاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د ځنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو ځنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستا زولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان د جنوب ختیځ ولایتونو په استازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو په استازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځو ولایتونو په استازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب په استازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو په استازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې یو او دا سل ځانګړي مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیز لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز پاړه کزو وایم چې اونډه لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ بډینګ به خینه کلک کېد ټاپ آرڈر بیخی کولیپس و اماغا یو اننگز پشیرو که اول میچ که حسن علک پنم بانده آغا 50 وکلالا نور دا سی چا دا سی خواب کر بامونکا بیروس تاور پس میڈ را هم دا سی کولیپس که دا خپلا دی کپتان دری مساد سل سی فرونکا ول پا دا غا تورنمند پا دا غا سیریز که نو دا غالا منون اول چی دی منگا لکان آغا که دل دی سر و تر سنگ پوری دوی پانزو سا ور تر وسا پوری پا دا غا سیریز که ون لو ون سو که ولی چی برا تلور وار میشنو که یو میش کم دوی پانزو سا ور لپاره نو یوازې د موږ پاس بالرانو چې وکټ یې نه اخیستلی هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې وه. خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پاس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړل چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو. ولې یو دم یاد لوبډله بې حد کمزورې پرفارمنس په دغه وروستیو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګه لوبډله چې واد لتیر دا منګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس بیخي ډېر زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټلې. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله چې هغوی سیمی فاینل ته هم تللي وو. زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلات خو دا غو کېدلای شي چې د دې نه لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو. که تاسو ته په یاد دي اما هغه لکان چې کله هغه ول 19 جوړ شو او په هغه موږ ایشیا کا موږ چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر ښه رزلټ یې و. همدا سریلانکا سره موږ میچونه وکړ ډیر ښه رزلټ یې و. نو هغه لکان تیار جوړ شوی په هغه باندې کار شو او تقریبا یو نیم دو کال په هغه باندې خواري شوی. هغه لکان منټلی پریپیر شو فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره میچور وندې غلکانو د کمبوت لوجه ایمه په نظر چې د ټیم پرفارمنس یو دم د غنیو یا لکان ټیم تر اتله لو دي دوی به یو ګروپ غوډنه جوړول یا یونټ غوډه کول د ټیم نو دا د وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دوه جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدل سي چې د غلکان سره د ټیم سره یو دم وو پاشل سو غلکان ته ځینې لاړ او نیو غلکان راغل نو دغه ټول ټیم به ته ګروپ کول او د غلکان هر چا ته خپل سپورت کې ځای ورکول دا هم فکر کوم د کوچ او د کیپټان او د اغل لپاره مشکلې چې یو دم د ټول الکانو ته خپل سیف سپورټونو کې جای ورکول سی او بل د الکان ټول سره تقریبا نیوی دي دا غل سپینځل سره د کیږي یا شلو راځي کیږي د شاکپ نرسته چې دوی الکان سره یو ځای سوی دي نو یو ولته د هم کېدلای سي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدای لد دی
سهل صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کم هلکان د ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له یو دوه درې هلکانو نه چې هغوی بل سی ای فرسټ کلاس کړي نور هلکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول علتونه کېدلی سي بل دغه هلکانو بیرته دغه هلکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ ته دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسپیشن کوي نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړو لپاره هم مشکلې بل د منګ یو هغه چې دغه د منګ فکر کوم چې دغه الکانو لپاره اوس هم دی پورا غا د 1915 سکواډ منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی نو د تبه د الکانو لپاره یو ذهني دی پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې د ما په نظر ټرایل غونډې میچونه د کوم الکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم الکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دی او د پریشر کې لوبه کول بیا تبن یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه کولای شم چې 15 سکواډ برخه سم
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي
د بیټینګ بارډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټینګ کتا سو کورې په منګه شروع کې د پکار د یو نران یا ټاپ اورډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کې ریان او ساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغه نه استفاده وکړي او په فینیش کې باید تاسو سره فینیشر اوسېږي چې هغه ترند پورې ورسې نو په بیټینګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لوبه ولي 200 تر اوسه ټول ټوټلی موږ چې دي په څلور میشنو کې کم دي نو دا به د الکانو لپاره به بل خصوص دي بولرانو لپاره هم مشکلي دي ما په نظر کوچ دي دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډیر غو میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري په غي باندې باید کار ونی سي واړو واړو فالټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکول سي ځکه چې وخت به ډیر زیات کم ده نو چې اوره کې غلطیانې اصلاح سي دوی کول سي خپل بیټینګ په پکې کې ریان او ساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري نو اوس به مناسب هم دا وی چې په واړو واړو مشکلات چې کمپیوټرز باندې نن لري کاغستان دا کدي به تر اتک د نوبدغه شیان باندې کار وکړي لفټ ورته وخی چې را لفټ کم دینه لفټ په کار ده نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دا بیټینګ به خپل هغه ریدم تراسي او دا غلطان رنزونه هم وکړي
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټې لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خی کړی
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات رانږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته څو ورځې پاتې دي نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي نو همدغه اتلس نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی دی دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري کم چې ویکنس ده هغه دې مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاست بولر هم موجود اوسېږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم کوي اوسېږي او په بیټینګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساوت افریقا تبن دغه ویکټ ویلی فریش دی زکه چې د سیزن وو شروع کیږي نو بال په کتابيږي سوینګ په کیږي باونس په کیږي هغه بیټسمنان چې هغه 500 اورونو قابلیت ولري همال پر هغه بیټسمن ما په نظر هغه بیټسمنان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 اورونو بولو قابلیت ولري نه داسې الکانو ته چې هغه هټینګ کوي هغه زکه چې انته په هټینګ دی په اسانه او ډیر په مشکل کیږي نو دغه خبر دغه چې دوی خپل هغه بهترین هغه 15 چې دوی کوم برابر اوري سي باید هغه برابر کړي
آیا په دې لوبډله کې مداسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکي ستوري لوبغاړی جوړ شي
حتمی پکې داسې الکان چې هغه دی افغانستان فیوچر کې دلې سي فاست بولینګ کې دوه تری الکان فاست بولران هم بد فاست بولران دي موږ سپین ډپارټمنټ کې تاسو ګوره علامه احمد بخری بهترین بولر دا او دی مجيب تقریبا سیم ټو سیم کاپی دا نام داسې عرب ګلم خ بولینګ کوي په بیډینګ کې هغه سہیل په نوم مالک چراغم خدای جمشید حسن نو دغه الکان دا ډیر کرکټ ته ضرورت لري دا ډیر پالش کول ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکولای شي په اوس وخت کې بدا د وخت مخ کې خبره وی چې دا دی افغانستان فیوچر کې درې سی ولې کدوې سرکار وکولې سي د اړتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولې سي او د افغانستان راتلونکي ستوره کې درې سي خو دوی سرکار کولو ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تربیامو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.